په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د چارو مرستیاله هډر بار د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلن روسي څرګندونو ته په اشاره چویلی دي. د طالبانو چارواکو چې د ور سره په روسي سفر کې په کندهار او کابل کې لیدلي ډاډ ورکړی چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نهایي شي. وایي د طالبانو ژمنې ارزښت لري. هیدر بارنن دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دا هیله منه ده چې طالبان دا کار وکړي، خو زیاتوي په تیرو څه باندې یو نیم کلونو کې دوی ژمنې کړي چې نجونې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي، بلکې لا پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. هیدر بار وایي طالبانو د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په موده کې هم ورته ژمنې کړې وې چې عملي نه شوې. د دې په خبره د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. د 2021 کال له دوبي رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو او نجونې او ښځې هم له پوهنتون زده کړو منع کړې دي. په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت شارج ظفر فضل محمد حقانی وایي د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي علاګل مجاهد ته مشوره ورکړې چې بیرته افغانستان ته ستون شي. حقانی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مجاهد څو ځلې په تهران کې سفارت ته ورغلی و.
کله سفارت امارت اسلامي ته د ایران سفارت وسپارل شو، نو دغه وروسته علاګل مجاهد د سفارت سره په تماس کې دي. نو دا اوس اخیره نه ملاقات شو، د دې لپاره راغلی و چې مشوره غوښتله. مشوره په دې باره کې غوښتله چې زه افغانستان ته ولاړ سم که نه سم ولاړ. نو موږ بیا دا ورته وویل چې افغانستان ستاسو تک هم ستاسو دپاره هم د افغانستان د ملت دپاره په خیر دي، وایي تاسو ولاړ سئ خپل وطن ته، خپل وطن کې ژوند او زندگی وکړئ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې د څو میاشتو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې و چې پکې لیدل کېدل طالبان مجاهد وحی ډبوي او د هغه سپکاوی کوي. ښاغلی مجاهد چې په ولسي جرګه کې د کابل استازی و، دغه ویډیو له خپرېدو وروسته له افغانستان ووت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هغه لایحه توشیح کړه چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د موسکو لخوا د اوکراین په لاندې کړو سیمو کې د روان کال په پای کې په قانوني توګه د انتخاباتو تنظیمولو ته اجازه ورکوي. پوتین د اوکراین په څلورو سیمو کې چې روسیه پرې کنټرول لري نظامي حالت اعلان کړی دی، خو د روسیې پخوانی قانون په دغسې حالت کې د انتخاباتو ترسره کولو ته اجازه نه ورکوله. دغه نوی قانون په اعلان شوی نظامي حالت کې هم د انتخاباتو ترسره کېدو ته په دې شرط اجازه ورکوي چې دفاعي او امنیتي ارګانونه منظور کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. د ترکیې د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د ادارې مشر احمد ینر پرون ماښام د 99.43% رایو له شمېرل کېدو وروسته وویل اردوغان 53.41 رایې ګټلي. په سلو کې او د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو 46.59% رایې خپلې کړې دي. د چین د مخبر ودې فضايي پروګرام چارواکو نن وویل چې په پام کې لري له 2013 میلادي کال مخکې ستور مزل سپوږمۍ ته واستوي او د ځمکې په مدار کې د هیواد ځای پر ځای شوي فضايي اډې ته پراختیا ورکړي. د چین د فضايي ادارې مرستیال نن په یوه خبري کانفرانس کې دوه ګوني هدفونه تایید کړل، خو د عملي کېدو لپاره کومه مشخصه نیټه یاد نه کړه. د ادارې درې ستور مزل هم معرفي کړل چې سبا د مې په 23 نیټه به د دې هیواد فضايي اډې ته واستول شي. دوی به د هغې عملي ځای ونیسي چې شپږ میاشتې په دې فضايي اډه کې وخت تیر کړی دی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ترکیې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو غبرګونونه ښکاره کړي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سوله ییزه توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي باید ډېر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي.
آیا د طالبانو حکومت به د اردوغان چې یو اسلام پال مشر دی لاره خپله کړي؟
طالبان په هیڅ وجه د دوی تفکر د دوی ایدئولوژي د نشي منلی چې یو نظام لکه د ترکیې په شکل باندې په افغانستان کې په ډېر نږدې وختو کې ومني.
په دې اړه مو د حقوقي او سیاسي چارو له یوه امپو سره مرکه کړې ده. نن د مې 9 په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې د پیل 50 کلیزې سره برابره ده. په یو څېړنیز راپور کې مو په 13 لسیزو کې د افغانستان د ډیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
دا وخت موږ ډېر ښه کادرونه درلودل. په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و، دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي.
دا به هم واورئ چې د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم مسؤلین وایي د میوې لرونکو ونو دغه څېړنیز فارم ښه حاصلات ورکړي او نور بزګر هم هڅوي چې دغه څېړل شوي نیالګي کینوي.
څېړنیز فارم میوې چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس د تیار پخې دي، کولی شي بازار ته وړاندې کړو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوو چې تحت تحقیق لاندې نیول شوي او نتیجه یې کامیاب وتلې، د دغه میوو نیالان باغونه جوړ کړي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اورید دی خبرونه په دوهمنی مې کړي. ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مهم د افغانستان او ایران ترمنځ د اوروستیوس سرحدي شخړو موضوع ته ځانګړې شوې ده. د ترکیه د ولسمشر په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ استولي پیغام خبرګون راپورته کړی دی. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت تېره شپه د ملا محمد حسن اخون له قوله په یو پیغام کې ولسمشر اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړي او په هغه هیواد کې د ثبات د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملا حسن اخون چارې په اوس وخت کې د هغه کفیل مولوي عبدالکبیر سرته رسوي. د سیاسي مسایلو یو شمېر شنون کې د طالبانو دا نظر د دوی د کړنو خلاف بولي. وایي د طالبانو حکومت داسې مهال په نورو هیوادو کې انتخابات ستایي چې خپله د جګړې له لارې قدرت ته رسېدلی او په ډیموکراتیکو پروسو چندان باور نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د ترکیې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته د مبارکۍ پیغام له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د رئیس الوزرا محمد حسن اخون له قوله د مبارکۍ تر څنګ ولیکل هیله لري چې ترکیې هیواد چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پیغام د مولا حسن اخون له قوله خپروي او هغه ته د رئیس الوزرا خطاب کوي چې مولوي عبدالکبیر د هغه د کفیل په توګه دنده مخته وړي او د اصولو پر بنسټ مولا محمد حسن اخون اوس مهال کوم رسمي مقام نه لري. له دې ورهاخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدې پیغام ته په غبرګون کې د ټویټر یو شمیر کاروونکو بیلابیل نظرونه مطرح کړي دي. د بیلګې په توګه د ټویټر یو کاروونکی نصرت الله وفا له طالبانو پوښتلي چې ستاسې انتخابات کله دي. د خاموش پونوم د ټویټر بل کاروونکي بیا لیکلی په انتخاباتو کې بریالي کاندید ته مبارکي ورکوي او خپل بیا انتخابات نه مني. ډیر نور هم ورته نظرونه شریک کړي او تر خوایده سه مهال چې مولا حسن اخون اوس کوم رسمي مقام نه لري او مولوي عبدالکبیر د کفیل په توګه پر ځای ټاکل شوی، د مولا حسن اخون له قوله د دې پیغام خپراوي له تمسخر ډک عمل بلل. حخوا د سیاسي مسایل یو شمیر شنون کې وایي طالبان خپل په ډیموکراتیکو پروسو او په ځانګړي ډول انتخاباتو باور نه لري خو په نورو هیوادونو کې له ترسره کېدو هرکلی کوي. د سیاسي مسایلو په شفیق همدرد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو په خبرو او عمل کې روخانه توپیرونه لیدل کېږي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سولې ز توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي باید ډیر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي او کوم اوسنی حالت چې دی د افغانستان ولس او خلک چې ورسره مخ دي دې حالت ته نور د پای ټکی کېږدي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي په داسې حال کې چې ترکیه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني، دا ډول پیغام خپرولی یو بې مفهومه عمل دی.
په ترکیه کې تعلیم د جنو سته، د ښځو ته د کار او اشتغال او دنده اجازه سته او د جمهوریت په یا دیموکراسي په رڼا کې ټاکنې هم کیږي. نو بینانه د او طالبان دا ټاکنې هم نه مني، د نجونو ښوونځي هم نه مني، ښځې هم کار ته نه پرېږدي. نو په داسې حالت کې بیا داسې هیواد ته د یو اسلامي هیواد په توګه باندې مبارکي ورکول دا نو انتهایي خپل ځان کم راوستل دي، یعنې په نړۍ کې ځان خلاف د ډیپلوماتیکو خلاف د اصولو او یا ناپو ترجیح ورکول ځانته دي.
د طالبانو له حکومت مو د دې غبرګونونو په اړه نظر وپوښت، ځواب یې رانه کړ. خو مخکې د حکومت ویانځه به الله مجاهد د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس مهال د دې پروسې لپاره شرایط چمتو ندي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته په ټول افغانستان کې په سیاسي فعالیتونو هم بندیز لګولی او تر خوا یې په خپل اوسني حکومت کې د نورو لوریو د ګډون لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. طالبان خپل اوسنی حکومت هم سرپرست معرفي کوي خو د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره یې د تګلارې سرسرک نه لګېږي.
اهد طالبانو حکومت به د اردوغان چې یو اسلام پال مشر دی لار خپل کړي او خپل نظام به د ډیموکراسۍ پر اصولو برابر کړي. دا پوښتنه مې په تېرې خپرونه کې د حقوقي او سیاسي چارو له پوه او د کابل پوهنتون له پخواني استاد نصرالله استانګزي څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
اصولا طالبان له دغه فرصتونه استفاده کوي لکه چې اردوغان ته د مبارک ته پیغام ورکړی. اوس خبردار چې طالبان په هیڅ وجه د دوی تفکر د دوی ایدئولوژي دا نه شي منلی چې یو نظام لکه د ترکیې په شکل باندې په افغانستان کې په ډېر نږدې وختو کې ومني. د ترکیې ډیموکراسي تقریبا یوه پېړۍ عمر لري او اساسي قانون یې البته د تعدیلاتو سره سره حداقل یو قرن عمر لري. نو دا طالبانو ته ساده خبر نه ده چې د هغوی په پل ګام کې دي.
اردوغان د یو اسلام پال ګوند مشر هم دی. د ده بیا ټاکنه به د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو د سیمې د یو شمېر هیوادونو په ګډون له ترکیې سره یې هم تر اوسه پورې ښې اړیکې پاللې دي. څه فکر کوئ چې آیا هغه له بیا ټاکل کېدو سره به دغه اړیکې لا هم پراخې شي؟
دقیقا طالبانو ته ترکیه و اردوغان په څو دلایلو دلچسپ دي او تمایل ورته دي لکه ستاسو ورته اشاره درلوده. د ترکیې په مطرح سیاست پالونکو کې یو سیاستمدار چې ډېر راډیکال او اسلامیست مشر ده هغه اردوغان ده. دا طالبانو ته جالبه خبر ده. بله خبر داده چې اردوغان هم یو حنفي مذهب مشر ده او طالبان هم په اسلام کې پر حنفیت باندې ډېر متکي خلک دي. دریم د تیرو دو کالو تجربه وښوده چې ترکیه علاقمند ده چې طالبان سره کار وکړي. دا هم طالبان ته باید دلچسپ وي. او همداشان بله عمده خبره دا ده چې ترکیه او قطر ډېر ستراتیژیک او نږدې اړیکې لري چې قطر بیا له طالبانو سره ډېر نږدې روابط لري او خپل په اصطلاح نقطه د اتصال د دنیا سره. دا ټول پکې د ښکارندوی کوي چې طالبان ته هم دلچسپ ده او ترکان ته هم دلچسپ ده. او د ترکانو علاقمندي له ډېر پخوا زمانو نه حتی د احمد شاه بابا له دوران نه سابقه لري. له افغانستان سره علاقمندي لري چې دلته خپل نفوذ ولري. د ټکو بانک درلودلو سره ترکان هم علاقمندي او مقابل کې طالبان هم همدې مجبوریت لحاظ هم د مشترک وجوهات لحاظ علاقمندي چې دغه روابط وپالي او په راتلونکي کې لا انکشاف وکړي.
کراش د افغانستان او د ترکیه ډیپلوماټیکو اړیکو ته چې 1921 کال دغه اړیکې ټینګې شوې دي هغه وخت امان الله خان په افغانستان کې واک درلود او دغه راز د ترکیه واکمن هم د هغه وخت مشر مصطفی کمال اتاتورک چې دوه کال وروسته بیا د ولسمشر په توګه غوره شو. دغه اړیکو ته په پام ترکیه د افغانستان په مختلفو برخو سیاسي اقتصادي او نور برخو کې رول لې تاسو ته ډول ارزوي.
اول خو بزه به لیکټر بل اشاره وکړم ما مخکې مرز وکړ چې د افغانستان او د ترکیې روابط په احمد شاه بابا دورې نه په لسمه پیړۍ ته باوري. تاریخ ثابته وی چې دورانی احمد شاه یو ځانګړی پیغام او غوښتنه د ترکیې د هغه زمان د عثماني خلافت مشرانو درلوده. خو په معاصر زمانی کې لکه ستاسو ته اشاره وکړې وه پیړۍ کېږي چې دا روابط په معاصر زمان کې یو مختلف پړاوونه یې درلودلي دي. په بعضو مرحلو کې دا ډېر نږدې وو، بعضو مرحلو کې ډېر نارمل وو، خصوصا د سړې د جګړې په دوران کې. هغه وخت کې چې منطقوي نظامي سازمانونه لکه سیتو سینټو په سیمه کې جوړ شو، پاکستان ګډټول درلوده، کابل ډېر ډېر نږدې اړیکې نه درلودې. د افغانستان په تېرو شلو کلو په قضایاو کې ترکیې رول وبولیدا ا ماډل تر ځان ته ځانګړي رقیبان هم لري. مثلا پیس ډول ایران زیات د چسپینل ترکیه دین فوزول دي. په دې سیمه کې لبل هو نه ترکان په سنی حالات په اقتصادي لحاظ دومره غټلې نه دي، خصوصا د اوکران جګړې نه وروسته. یعنی د ستراتیژیک اقتصادي کومه نشکوي، اما په هر ډول سرمایه‌ګذاري کولی شي.
د حقوقي او سیاسي چارو پوهاو د کابل پوهنتون په خوانی استاد نصر الله استانګزی او چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د بیا ټاکلو او دا چې د هغه ټاکنه به د طالبانو له حکومت سره پر اړیکو او په ټوله کې د ترکیې او افغانستان ترمنځ پر اړیکو څه اغیز وکړي په دې اړه یې خپل نظریات را سره شریکول. د ازادي راډیو له یوې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې 55مې کلیزې ته مو په یوه څېړنیز راپور کې کتنه کړې ده.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
نن د مینې هوښتم په افغانستان کې د دیموکراسۍ د لسیزې د پایل 55مې کلیزې سره برابر را دغه لسیزه په 1903 میلادي کال کې د محمد ظاهر شاه په دوره کې د نوې دیموکراسۍ د اساسي قانون په تصویب سره پایل شو او تر 1903 میلادي کال پورې دوام وکړ. د حقوقي او تاریخي چارو یو شمېر پوهان د دیموکراسۍ لسیزه د افغانستان په تاریخ کې روښانه دوره یادوي. په دې څرنیز راپور کې مو په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې د دیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
لنن څخه 55 کال مخکې د 1903 زیږدیز کال د مې میاشتې په 9مه چې 1903 لمریز کال کېږي، د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د نوې ډیموکراسۍ اساسي قانون تصویب شو. د دغه قانون ځانګړتیاوې د رسنیو ازادي، د ملي شورا جوړېدل او د ښځو د حقونو رعایتول و. دغه شان له شاهي کورنۍ پرته نورو وګړو ته په کابینه کې د غړیتوب حق په پام کې نیول شوی و. د امان الله خان د واکمنۍ د مهال نظامنامې او د نادر خان د واکمنۍ د دورې اساسي اصول وروسته دا د افغانستان لومړنی اساسي قانون و چې د 1903 لمریز کال د واګي په 9مه د لوی جرګې لخوا په 11 فصلونو او 128 مادو کې تصویب شو. د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال د نوې ډیموکراسۍ د اساسي قانون د جزئیاتو په اړه وایي.
دا وخت مونږ ډېر ښه ښه کادرونه درلودل، په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. نو د ده تر نظارت لاندې د پوهنتون د استادانو په شمول د حقوقو د فاکلتې د استادانو او د مخورو پارلمان د وکیلانو د ټولو په مشوره، د قاضیانو په مشوره، یو ډېر ښه اساسي قانون د افغانستان دپاره تصویب شو.
د ډیموکراسۍ په لسیزه کې 50 صدراعظمانو ډاکټر یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او موسی شفیق دندې ترسره کړې. خو ښاغلي دودیال په دې اړه چې د ډیموکراسۍ لسیزې د افغانستان خلکو ته کومې ازادۍ ورکړې وي وویل:
هم فردی آزادی غان تضمین کرده و هم سیاسی فعالیتون تا اجازه بر کرده او تر طول مهمه ده چه پاقه وقت که آزاد مطبوعات را منزه شوله، دیر جریده، دیر مجله دا را منزه شوله، دا غبایو شون مجلو ده تنز بجابه حکومت نقص کاوه.
یوش میر اقوق بوهان چل آزادی را روسر خبری کری پدی باور دی چه ده دیموکراسی پلسیزه که لطول قانونی امتیازاتو سرسر پا اساسی قانون که ده گندونو ده فعالیت اجازه نه ورکول د هغه وخت یو له مهمو ننګونو څخه و چې د ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د کورنیو ترمنځ د شخړو لامل شو. د نوې ډیموکراسۍ له قانون وروسته په افغانستان کې څو نور اساسي قوانین تصویب شول. د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د 1955 کال اساسي قانون، د ببر کارمل د واکمنۍ پر مهال په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول، او د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال د 1968 کال اساسي قانون تصویب شو. خو د افغانستان شپږم اساسي قانون په 1902 کال کې د طالبانو له 15 کلنۍ واکمنۍ وروسته د حامد کرزي په انتقالي حکومت کې په 12 فصلونو او 128 مادو کې د لنډۍ میاشتې له 22 نیټې څخه د مرغومې میاشتې تر 14 نیټې پورې د لویې جرګې لخوا تصویب شو. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات وایي تیر اساسي قانون د ټول افغانانو لپاره ارزښتناک او ښه منځپانګه درلودله. ښاغلی سادات وایي چې ټول هیوادونه د قانون درلودونکي دي او هر هیواد د یو مشروع حکومت لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري.
نبود قانون اساسي خود
دا اساسي قانون نشټوالي افغانستان منځوي کړی دی، ځکه چې دا د منشور او کنوانسیون د حقوقي احکامو پر بنسټ نړیوالې ټولنې سره د اړیکو پل دی. په اوسني وضعیت کې کله چې موږ د افغانستان د خوځو او خلکو د حقونو په اړه خبرې کوو، له قانون پرته ممکنه نه ده، ځکه چې قانون د دوی حقونه تعریفوي.
د حقوقي چارو یو بل پوه محمد رفیق شهیر وایي چې دا مهال د طالبان حکومت په ځینو مواردو کې د تیر جمهوري نظام له اساسي قانونه استفاده کوي.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و
نن چه جمهوری نظام رنگ شوی او امارات پواک شو، نو دوی کوم اساسی قانون نه دری ترتیب کړي. په ځینو اداري مسایلو کې له زوړ اساسی قانون څخه کار اخلي او نور قوانین یې د شریعت پر بنسټ دي. خو دوی هڅه کوي چې د خپل لیدلوري او نظر پر بنسټ یو اساسی قانون جوړ کړي.
روسه لغچې طالبان په 2021 کال کې بیجلی په افغانستان کې واک ته ورسیدل. د دوی د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شری د چین له سفیر سره په لیدنه کې ویل چې دوی به د ظاهر شاه د واکمنۍ د مهال اساسي قانون په لږ بدلون سره په موقت ډول پلی کړي. خو د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون او نوي اساسي قانون ته د افغانستان د اړتیا په اړه د طالب چارواکو لیدلوری ویشلی دی. ځینو دوی ویلي چې اساسي قانون ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د لوړو زدهکړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څه موده مخکې په ننګرهار ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پخواني جمهوري نظام ټول قوانین ظالمانه وو او د طالبان حکومت لغوه کړي دي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې ویلي وو چې بې له شکه اساسي قانون د شریعت په رڼا کې تنظیم شوی، خو اوس مهال د دوی حکومت له قانون پرته کار کوي او په راتلونکي کې به قانون رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم اساسي قانون نه درلوده، پخوانی قانون لغوه کړ او د خپل حکومت اجرایات د شریعي احکامو پر بنسټ اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ختیز نورستان د کامدیش ولسوالۍ په کوشتوس کې یو ماین چاودنې چې ویل کېږي د قومونو ترمنځ د کلونو تربګنۍ په انترس کې ښخ شوی و څلور ماشومان ټپیان کړي دي. د کوشتوس او کامدیش د خلکو ترمنځ شاوخوا دوه نوي کاله وړاندې د ځمکې او اوبو پر سر دښمني پیل شوه چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په سیمه کې د یو بل خلاف ماینونه هم ایښودل شوي چې ویل کېږي نننی ماین هم له هماغو پخوانیو پاتې و. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دواړو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅه کړې په سلګونو کسان بیرته خپلو ورانو شوو مینو ته ستانه شوي، خو په ځمکو باغونو ویالو او نورو ځایونو کې د کار کولو په جریان کې د ښخ شوو ماینونو له خطر سره هم مخ دي. نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورو.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش ولسوالۍ اړوند کوشتو ساحه کې د دوشنبه مازیګر مهال په څلور ماشومانو یو پخوانی ښخ شوی مین چاودنه کړي او پکې څلور واړه ټپیان شوي دي. د کوشتوس قومي مشر مولوی نعت الرحمن ازادي راډیو ته وویل
په کوشتوس د ساحه کې نن مازیګر دمخ کې یو پیښه شوې ده چې ماشومان نوونه راندې لوبې کولې. په همدې مهال هلته یو خکړې شوی مین باندې برابر شوی دی. څلور تنه زخمیان دي، حالت یې ډېر وخیب دی. درې تنو حالت ډېر خراب دی. دا هغوی د انتقالاتو لپاره پروګرام نیول شوی دی.
د مولوی نعت الرحمن په خبره چې سیمه یې له مینونو ډکه ده او له دې وړاندې هم زیات کسان د چاودنو ښکار شوي دي، هغه وایي له حکومت او مرستندوی ادارو پخوا هم غوښتنه کړې چې باید د مین پاکۍ ټیمونه کوشتوس ته ورولیږي څو له ناچاودو مینونو او نورو چاودیدونکو توکو سیمه پاکه کړي او خلک یې له ګواښ وژغوري.
مختلفو ادارات ته خاصا د مین پاکۍ ټیمونو ته مونږ خبر ورکړی، محلي چارواکو ته او ولایت هم مونږ هم د دې په مورد باندې غوښتنه هم ترسره کړو. نو اوس هم غوښتنه کوو چې ساحې ته باید د مین پاکۍ ټیم باید لاړ شي تر څو چې سیمه په خوندي چاپېریال باندې بدل شي. خلک تازه ستانه شوي دي خپل کورونو ته، غواړي په پټو کې چې آبادي د دې سازیدلو مینتلې د هغې آبادي په حق له دوی اقدامات.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي د مین چاودنې پیښه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسسو سره په کوشتوس کې د ښخو شوو مینونو او نورو ناچاودو موادو د پاکولو او خونسا کولو خبره کړې ده. د والی ویان سیف الدین لټون د دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
ناچاودو توکي شته په خپل ځای پاتې دي. ولایتي ادارې په تیر کې څو ځل غوښتنه کړې ده د نړیوال موسساتو مرکزي حکومت نه چې راشي او دغه سیمو د زاړه مینونه او ناچاودو توکي پاکي، او اوس هم بار بار غوښتنه کوي دي نړیوال موسساتو سره په دې باندې خبرې هم شوي دي. او دغه پیښه هم چې کامدیش ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده د ناچاودو توکو له امله رامنځته شوې ده. څلور تنه ماشومان پکې چاپین دي.
د یادولو وړ ده چې شاوخوا دوه نوي کاله وړاندې د کشتوز او کامدیش اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې او اوبو پر سر دښمنی پیل شوه. په دې دښمنۍ کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کشتوزیانو کورونه سوځول شوي، لارې ګودرې هم ورانې شوي او ټول ولس یې کډوال شوی و. تیرو حکومتونو څو ځلې د روغې جوړې هڅې وکړې خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومتي چارواکي په دې بریالي شول چې د دواړو ولسونو ترمنځ دښمني پای ته ورسوي او کډوال بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. که څه هم چې د کشتوز په سلګونو کسان د خپلو کورونو، ویالو، لارو او نورو شیانو جوړولو لپاره ستانه شوي، خو د مینونو د چاودېدو له ویرې په ډاډه زړه نه ګرځېدلی شي او نه هم کار کولی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له کلونو وروسته د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم له میوو حاصل ترلاسه شوی دی. د دې فارم د پنځلس ډوله میوو پر سلګونو ډولونو څېړنه ترسره شوې چې ډیرو یې مثبته پایله ورکړې ده. د دې کرنیز څېړنیز فارم د دې فارم مسؤلان وایي د انګورو او انارو په ګډون له آب وهوا سره د برابرو ګڼو نوي میوو د ترویج هڅې بریالۍ شوي دي، او نور بزګر هم دې ته هڅوي چې د همدغه فارم له څېړنیزو نیالګیو څخه ګټه پورته کړي او په خپلو باغونو کې کینوي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې.
دا د کندهار ښار په لویدیځ کې د کوکران کرنیز څېړنیز فارم دی چې له 2003 کال راهیسې پر سلګونه جریبه ځمکه د پنځلس بیلابیلو میوو پر نه سوه اته دېرش ډولونو درختو یا ونو څېړنه پیل شوې وه چې تازه یې مسؤلان له مثبتې پایلې خبر ورکوي. د کندهار د کرنیز څېړنیز فارم مسؤول انجینر محمد الله نوري وایي په دغه فارم کې ایښودل سوو ټولو میوه لرونکو ونو د کندهار په چاپیریال کې وده کړې چې سږ کال یې له وخت وړاندې حاصلات هم ترلاسه شوي دي.
په دغه میوو کې چې پنځلس ډوله میوه ده، او د پنځلس ډوله میوو نه سوه اته دېرش قسمونه تر څېړنې لاندې نیول شوي، او تر دې 2019 کاله پورې د دې ټولو څېړنې نتیجه شوي. کتابونه یې چاپ شوي، په لابراتوار کې کتل شوي، د هغو د شاخونو، د کدونو، د میوې، د میوې د وزن، د میوې د اندازې په ټولو باندې څېړنه شوې.
د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم میوه لرونکي ونې هرات، مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو ته هم د څېړنې لپاره استول شوي دي. ښاغلی نوري وایي په دې فارم کې د روزل سوو نه سوه اته دېرش ډوله میوو څخه بڼوال کولی سي د زیات عاید ترلاسه کولو لپاره باغونه هم جوړ کړي.
دغه میوې چې دلته کرل شوي په دې کې داخلي او خارجي ټولې میوې موجودې دي. په کندهار کې که وګورو هیڅ میوه تر اوسه نه ده پخه، اما د کندهار د څېړنیز فارم میوې چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس د تیار پخې دي، کولی شو بازار ته وړاندې کړو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوو چې تحقیق لاندې نیول شوي او نتیجه یې کامیاب وتلې، د دغه میوو نیالان باغونه جوړ کړي.
د کندهار د کرنیز څېړنیز فارم کارکوونکی فضل محمد او عبدالناصر وایي په عصري بڼه د باغونو جوړول د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د اوبو سپما کې هم مرسته کولای سي.
دغه پر کې ده چې هغه جیوی دي، دا د شپلې دي، نو دا د اوبه ده چې زرزر غواړي. په دغه خاطر باندې چې هغه جیوی یعنی لواره اوبه یعنی نیم متر درې چارکه اوبه کې ودرې، په دې کې خالي ده چې اوبه تېرې شي. دغه توپیر یې سته د وطن او د دغه جای
چې دا درخت چې مراز وکړي بیا په هغه وخت کې موږ دوا پر پاشو چې دا درخت چې مراز وکړي موږ ور ډوله دوا ده چې دغه وکړي دا درخت چې مراز وکړي بیا دا دوا موږ ور پاشو د ماشین په ذریعه باندې، او دا شوتا کړې و په شپږ اوو ورځو کې موږ پر پاشو دا دوا باندې.
د کندهار د کوکران د کرنی څېړنیز فارم مسؤلان وایي که امکانات زیات سي کولی سي راتلونکي کې د دغه فارم میوه بازار ته وړاندې او کافي عاید ترلاسه کړي. دغه فارم پر پنځه څلوېښت جریبه ځمکه جوړ دی، او د څېړنې لپاره د میوو، اوبو او خاورې مجهز لابراتوار هم لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروئ. په دې بحث کې مو د افغانستان او ایران ترمنځ د وروستیو سرحدي شخړو پر موضوع کتنه کړې ده. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې کیدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د چارو مرستیاله هیدر بار د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلن وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي طالبانو چارواکو چې د اور سره په روسي سفر کې په کندهار او کابل کې لیدلي ډاډ یې ورکړی چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نهایي شي. وایي د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. هیدر بار نن دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دا هیله منه ده چې طالبان دا کار وکړي. خو زیاتوي په تیرو څه باندې یو نیم کلونو کې دوی ژمنې کړي چې نجونې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي، بلکې لا پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت شارج دفتر فضل محمد حقانی وایي د افغانستان د پخواني ولس جرګې غړي الله ګل مجاهد ته مشوره ورکړې چې بیرته افغانستان ته ستون شي. حقانی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مجاهد څو ځلې په تهران کې سفارت ته ورغلی و. پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنېدو څو میاشتو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې لیدل کېدل طالبان مجاهد وحید ډبوي او د هغه د سپکاوی کوي. ښاغلی مجاهد چې په ولسي جرګه کې د کابل استازی و، دغه ویډیو له خپرېدو وروسته له افغانستان ووت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هغه لایحه توشیح کړه چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د موسکو لخوا د اوکراین په لاندې کړو سیمو کې د روان کال په پای کې په قانوني توګه د انتخاباتو تنظیمولو ته اجازه ورکوي. پوتین د اوکراین په څلورو سیمو کې چې روسیه پرې کنټرول لري نظامي حالت اعلان کړی، خو د روسیې پخوانی قانون په دغسې حالت کې د انتخاباتو ترسره کولو ته اجازه نه ورکوله. دغه نوی قانون په اعلان شوي نظامي حالت کې هم د انتخاباتو ترسره کېدو ته په دې شرط اجازه ورکوي چې دفاعي او امنیتي ارګانونه منظور کړي. د چین د مخ پر ودې فضايي پروګرام چارواکو نن وویل چې په پام کې لري له 2013 میلادي کال مخکې ستور مزلي سپوږمۍ ته واستوي او د ځمکې په مدار کې د هیواد ځای پر ځای شوي فضايي اډې ته پراختیا ورکړي. د چین د فضايي ادارې مرستیال نن په یو خبري کانفرنس کې دوه ګونی هدفونه تایید کړل، خو د عملي کېدو لپاره کومه مشخصه نیټه یاده نه کړه. د ادارې درې ستور مزلي هم معرفي کړل چې سبا د مې په 23 نیټه به د هیواد فضايي اډې ته واستول شي. دوی به د هغه عملي ځای ونیسي چې شپږ میاشتې په دې فضايي اډه کې وخت تیر کړی دی.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د حقابې پر سر له لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پوله ساتي خپلو کې سره ونښتل. په دغه جګړې کې دواړو لورو ته یو یو کس وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو ویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه شوي. پوښتنې دا دي چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي. دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغېز کوي چې ایران کې کډوال دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمېر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړی. کوربه مو اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو نثار احمد شیرزی، ژورنالیست او د چارو شنونکو شفیق همدرد، او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکو حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته خراغلاست وایم. تخنیکی همکار می طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه ملمنه ښاغلی شیرزای او ښاغلی همدرد سټوډیو ته وصل شوی دی. هڅه کوي چې له ښاغلی حکمت اعظمي سره هم اړیکه ټینګ شي. خراغلی راځي شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پیل کو. تاسو دغه په سیمه کې بدلونونه او تحولات له نږدې ساری، څه فکر کوئ څه لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي ځواکونه خپلو کې سره ونښتل؟ فکر کوئ همغه د اوبو د سر لانجه و چې دی حتی ورسېده، او کنه د اوبو د حق موضوع بېله موضوع ده؟ دوی یوازې هغه شخړې کې سره ونښتل چې پخوا یې هم کړی وي.
لودین صاحب سلامونه ونه کړي تاسو ته درنه میلمه ته او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکی همکارانو ته. وګورئ مار کله ویلې ده طالبانو دستګاه یا طالبان ګروه کې دوی ډیپلوماسي یو فعال ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده دغه د 15 اگست د تیر کال د 15 اگست نه رئیس څو ځلې ایران سره نښتې ده، دوی پاکستان سره نښتې ده، دوی ترکمنستان ازبکستان دوی ځایونو سره په لانجه کې پاتې شوې ده. دوی هر کله دوام دا کوي چې د افغانستان نورې وعدو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بله ورځ هره ورځ موږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړه وي، کله به په تورخام کې، کله په اسلام قلعه کې، کله به نیمروز فراه کې. دا د یو فعال ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ځل هم نه ده. دا یوازې دوبن خط نه ده، مونږ په تاسو یاد لرو وساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده. از ډیره همدغه خبره ده، همدغه نښتې د قاچاقبران ترمنځ هم کیږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شرطونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې شیزونه باندې خبر وي په هغه سره خلک دوی سره نشته. کنه نو کده اوبه مسله وای په کار بشه د ډیپلوماسي په د لارې نه د دوی ته ایرانیان ته خودله، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی طلبي ګریانی وکړه.
مننه شیرزاد صاحب، سلامات او سرازی چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. همدرد صاحب تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر ښاغلی شیرزي وویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزورې ده، همدې لکبله له ګاونډیو سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي. اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توندې نیوکې وشوې، حتی د خپل د ایران دننه ځینو کسانو حتی دینی علماو یې د ایران ولسمشر ته وویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږېد، مثلا د هلمند د اوبو د حقابي موضوع راپورته کړه، ډیپلوماتیک لهجه هغه هم نه وکارولې. ستاسو په نظر د دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب، تاسو ته ستاسو میلمنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسني حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لیکن د منطقې دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلویښتو پنځه سلویښتو کلونو کې په افغانستان کې اور بل و جنګ و، دوی هم خپله ونډه درلودله او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه اور ته پوکای والی دی، لمن یې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې د دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دا صحیح وه چې جنګونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي هیوادونو او دغه همسایګانو د افغانستان نه ډېره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، که هغه پخواني حکومتونه و، که هغه اوسني دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او له بل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومې خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامي ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او تر هغې وروسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکې وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت ته نه پاتې کیږي چې هغه د څلوېښت کاله په قدرت کې وي. هغه هم د اوسني حاکم رژیم نه بهتره ډیپلوماسي، یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقې ځینې هیوادونه د بده بخته افغانستان ته داسې د یو متا په سترګه باندې، داسې د یو مارکیټ په سترګه باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دی هغه استفاده وکړي، سو استفاده وکړي. خو بدبختي دا ده چې زموږ مجبورۍ هم شته دي.
و کور ودان همدار صاحب وروسته به په مجبورۍ خبرې وکړه. راځي چې د حکمت الله اعظمي صاحب د سر خبرې هم ورو اعظمي صاحب ستړي مشي. تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې څېړنه پکې وایي. تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې چې له کبله دواړو خواو ته یو کس وژل شو او څو نفره نور ټپیان شول، لامل پسې کې بولئ؟ فکر کوئ د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بیله ده، دا سیاسي موضوع ده، او د دو نورو میلمنو په ټکو د ډیپلوماټیکې دستګاه کمزوري ده؟
لودین صاحب، تاسو ته میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ګورې طالبان او ایران د دې تاریخچه کې وکتلی سي یو ډېره خونړۍ تاریخچه ده. اتنوي کلونو کې نوساتنوي کې ایران ډیپلوماتان په مزار شریف کې ویل کېږي او بیا د یاته جنگ ته نږدې کېږي. هغې وروسته په 2001 کال کې چې کوم د بلاوما د کور سره کوم حمله کېږي د طالب چارواکو ادا دادا چې هغه کې ایران لاس درلود. نو دې په تاسو تاریخ چې ډېره مهمه ده تر څو دا راوړي تشویق. فقط د طالبانو کم انسرجنسي یا کم جنگ چې و د پخواني جمهوریت په وړاندې ایران باید فرصت وګڼئ چې تر څو د امریکا سره اختلافات درلودل ځینې طالب رهبرانو ته داوی سره لاس یو کړي چې تر څو ناتو په بلموم او امریکا بالخصوص دوی ته یو نوه سردردی په افغانستان کې جوړ کړي. نو ایران د خپل منافعو په تعقیب کې د طالبانو څخه د وسیلې په حیث باندې استفاده وکړه. نور د دې نه اخواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډېر کم لري په ځینو مسایلو کې اصلا نه لري. د دینی اړخه که وکتلی شي مذهبي اړخه وکتلی شي هغه یو بحث دی، مګر زه فکر کوم د دوی تر مابین مشترکات ډېر کم دي، بالخصوص د کله چې د یو نظام په حیث باندې د دوو نظامونو په حیث دوی دواړو ته وکتلی شي فکر کوم مشترکات کم دي. د طالب په حیث د یو ډله او ایران په حیث د یو نظام مشترکات به وي د ځینو افرادو تر مابین، مګر کله چې طالب حاکم ډله ګرځي بیا دا مشارکت له منځه ځي. نو زه فکر کوم دا طبیعي خبره ده چې دوی تر مابین به دا جنجالونه راپورته کړي. دا بلا هم
اعظمي صاحب تاسو وایئ چې مشترکات یې کم دي، اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ ښکاره کړ، سفارت یې ورته وسپاره، پخواني ډیپلوماتان یې وویستل. زمين کې تاسو پخوانیو جګړو ته اشاره وکړه، مثلا که یو بل مشترک ټکی وکتل سي هغه د ایران له امریکا سره البته دښمني ده چې ایران هم ورسره په زغرده دښمني لري له امریکا سره، له لویدیځ سره، او طالبانو هم شل کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه. فکر نه کوي چې استاد سیټ کې چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري؟
نو دین صاحب زه فکر کوم دا به د شین څراغون ښکار سوي دي. دا د دې وجه څخه و چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نه غوښتل چې طالب چې کله به تکابل ته راځي واک په لاس کې نیسي دا ځان څخه دښمن جوړ کړي. کوم نسبي د افرادو تر مابین چې کوم دوستی جوړ کړي او ورسره چې هغه کوي سي، مګر باس دا دی زه فکر کوم طالب هم په دې ډېر واضح کوي چې ایران سره پوره دوستی کول دا پردي پرړي کو باندې د غرب سره بالخصوص بس تاثیر کولای شي. نو کچیر طالب ته یو انتخاب ورکول کیږي چې منطقه یا بالخصوص په منطقه کې داسې وادونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې ښې نه لري، دې انتخاب کې غرب زه فکر کوم یا طالبان خپل دغه روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتره وي نسبت ایران ته. زه فکر نه کوم چې دغه دا موقتی دوستی چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې و دا دي پایدار اوسي. زه
ډیره مننه سلامت اوسئ. راځئ لږ په عواملو باندې وغږېدو چې د دغې شخړې عوامل څه کېدلی شي. بېلابېل لاملونه تاسو په ګوته کړل، د ډیپلوماسۍ کمزوري او دغه راز د طالبانو او د ایران ترمنځ د ځینو یا د مهمو مشترکاتو نشتون د دې لامل کېږي چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي. اما تل د دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي، افغانان وي، خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي، او د وروستیو راپورونو له مخې د دغو کډوالو شمیر هم زیات شوی دی وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول. هغو افغانانو ته چې ژوند ورته تریخ وو، پاکستان او ایران اسانه لارې وی چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستل، او اوس اکثره په همدې دوه غونډوي هوادونو کې اوسېږي. شیرزا صاحب، له تاسو نه پوښتم چې څه فکر کوي دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې، خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي، یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول، د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغیز کولای شي؟
لونی صاحب بالکل دغه منفی اغیز لري په کوم کډوال په ایران کې په مشتم لري او خاص دغه 15 اگست نه رئیس چې کوم نظامیان ته تړلی ده هغوی دپاره ډېر خطر ده. دې کې 200 عمله ده، دې کې نور برنامه هم شته. یو خو تاسو وګورئ چین او پاکستان هم دې وختونو د طالبان نه شکایت لري، دا پروګرام هغوی باندې پوهېږي چې طالبان دوی مصروفی په قصد په دې کې لاسونه شته، د چین او پاکستان لاسونه هم شته. دا چې دوی غواړي طالبان اخواته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرامه شي او خپله کارونه وکړي استخباراتي کارونه، یو خبره ده. بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې دلی ده هغوی ته لانجه پیدا شي، پوهېږي چې که دغه سره دې ستونزه پیدا شي دغه کډواله ته مشکلات رامخ ته کېږي. بله خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطې درلوده، دوی کوشش کوله یا مطمئنه وه چې څه ناڅه د طالبانو جنګي ماشین زموږ په واک کې شته. خو کله چې طالبان په واک کې راغی، ایران په څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله، نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه، لابیګریان یې وکړله، ناستې وکړل دوی دپاره، ډېر کوشش وکړه چې دوی ته ټول دنیا په رسمیت وپېژني. بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه، کوم کسان چې دوی سره په رابطه وو، په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی، دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده. ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو، دوی ته یو ځان دپاره یو خطر حساب کړه، خاص چې دغه بشیر نورزی کوشش شو د زندان نه د امریکا نه. ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشیر نورزی د خوشې کېدو دپاره. بشیر نورزی هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبرانو منځ کې ډېره لوی لاس لري. بشیر نورزی یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېر فعاله سړی ده، او په یو برنامه کې د امریکایان خوشې کړې ده، راغلی ده، کار کوي، د هر څه سیوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چې وکړله ما د خو واورېدله، بیا د ایران د سانې مې تعقیب کړه. ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله، غلطي وکړله، د ټول افغانانو په خلاف، د خندار د خار په تقاضا په خلاف دوی سره نږدې وشو، سفارت یې ورته وکړله، بیګریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر. چې ناامید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په ډاګه وویله، وزیر خارجه هم وویله، ټول مشران یې وویله چې طالبان او افغانستان ملت ګیل ده. هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پېژني، د افغانستان وګړو په نوم هم دوی سازابطه لري. هغوی اوس په ډاګه وایي چې یو شته، یو حصه د افغانانو شته، ټول افغانان نه ده. که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو یا افغانستان حکومت ویلو، نو دا غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدله. اوس هغه یوازې کسبکوي کړی ده، سختار وکړي طالبانو ته ورکړی ده، او طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه ده.
طالبان بیا افغانستان واکمن دي، هغوی ځان د افغانانو استازي بولي، او دغه راز تل ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښونه نه پېښېږي. په هر حال کاشکې مو د طالبانو یو استازی هم درلودی دې بحث کې. شیرزای صاحب چې
خبرې نه کوي،
دوی متاسفانه اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي، ویندویان یې حاضر نه دي چې بحثونو ته راشي. فقط هم هغه خپل دریځونه ویلي دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریځونو یادونه وکړو، ځکه چې بحث یو طرفه رانیسي. ښاغلی همدرد، ستاسو په نظر باندې دغه ستونزې اوس رامنځته شولې، شیرزي صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثره کیږي، فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه په دې ارزي چې مثلا وسلوال د پکې ووژل سي د دواړو طرفو، کنه د ډیپلوماتیکې لارې چارې شته؟ ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعاله ده، مثلا د طالبانو هم، دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري، قونسلګری هم لري. کله چې قونسلګری وي، ډیپلوماتیک دستګاوي، ولې فکر کوي شخړې رامنځته سي؟ ولې ډیپلوماتیک لار نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره؟
یو خدا سده چې دغه اوسنۍ حاکم رژیم چې دی، هغه دغسې یو غیر منظمه ډله ده. یعنی هغوی و دې ته چې لوی درستیس ته، وزیر دفاع ته، یا دې ته غوږ ونیسي، کله چې د دغسې یو حالت سره مخ کیږي، نو دوی په خپله باندې غذایي قومندانان اقدام کوي. او په تیرو دوو کلونو کې تقریبا دا د ډیر شم زل د شه منطقه د هوادونو سره د دوی جګړه کیږي. یعنی معنا دا ده چې دوی هغه ځای قومندانان دغه عکس العمل ښایي. تر دې پخوا مثلا په کونړ باندې به زموږ بمباری کېدلې، لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و، ځکه هغلته سیاسي معاملات و او داسې یو سیستم و چې د پاس نه رهبري کېده. اوس زه فکر کوم چې هغه ځایي خلک چې دي، ځایي قومندانان چې دي، هغه ودې ته نه ګوري. تر ټولو نه لوی لامل د دغه جنګونو د ګاونډیو هیوادونو سره همدغه دی چې هغوی پخپله اقدام کوي. بله مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوي دي، هغوی د اوبو په اړه باندې او همداراز د نشه یي توکو د قاچاق په اړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې دغه د افغانستان لوی تقاضاوي لري. دغه کوم کډوال چې زموږ واغه طرف ته دي په دې تیرو سلویختو کلونو کې هلته وو، دا اوس هم ډیر شوي دي. د دې نه سو استفاده کوي او دغه د افغانستان هغه یوه خوږه ګوته ده چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي. نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي، خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلي وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو، د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصولو د هغه قوانینو له مخې چې مخکې ټاکل شوي دي، تړونونه شوي دي، دغه خلاف دي. دوی
بله همداسې فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څه غواړي. مخکې اشاره ورته وکړه ښاغلی اعظمي او دغه راز ښاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت له مخې طالبانو سره تعامل کوي. څه غواړي د ایران مجبوریت څه ده، اړتیا یې څه ده، او له طالبانو سره د تعامل له لارې دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟
دوی خو مخکې اشاره ورته وشوله، د دوی یو مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، چې دوی د دې نه ډېر ډارېږي. او څو عملې هم په دې تورو څو کلونو کې په هغه کې وشولې، او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړله. او ډار یې دغه و چې د افغانستان نه چې اوږده پوله له ایران سره لري، د دې ځای نه وروانه وړي. او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري، مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان، او دغه ځایونو کې تر ډېره د پورې سنیان شته دي. یعنی دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي دوی ته یو خطر شي. یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه وو چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یو غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکړي. یعنی د ایران داسې فکر کوو. او بل اړتیا یې دغه ده چې خو مارکیټ ته هم ضرورت لري، اقتصادي مسایلو ته هم ضرورت لري. تاسو کوم وګورئ دغه اوس کوم حالت ته رسیدلی دی، په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل، خپل خوراکي توکي، خپل نور مسایل هغه یو مارکیټ ولري، علاوه له دې نه چې ځینو د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري، افغانستان هم یو ښه مارکیټ د دوی د کارونو لپاره کېدلی شي. بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډېر راده پورې
د لویدیځ تر بندیزونو لاندې هم د یوازیني هیوادونو هم د سیمې ګاونډ د منځني ختیځ ورته پاتې دي. کور ودان همدر صاحب اعظمي صاحب دغه شخړې کې دوام کوي، ورته مخکې همدر صاحب اشاره وکړه چې ډېر سم ځل ده چې دغه ډول شخړې کیږي، خصوصا له ایران سره چې اوس ورسره طالبان تعامل هم لري. په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي؟ مخکې اشاره وسوه چې ځینې قومندانان د طالبانو، محلي قومندانان په ولایتونو کې خپله تصمیم نیسي، بلې دې چې ډیپلوماسۍ ته غوږ کېږدي، مشرانو ته غوږ کېږدي، په خپله احساسات کېږي، ځوانان ورمخته کوي، جګړې ته لاس اچوي. سره له دې چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته، د طالبانو د حکومت راتلونکي لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي؟
لورین صاحب ګورئ، یو شی به ډېر واضح وکتلی چې د ګاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2021 کال پورې چې یو عمده فکټور چې طالب کوي سي او د دې جغرافیې چې جمهوریت ته سپورت وایي او به څنګه نظام تر اوسه نو کچیرې ګاونډي هیوادونه د طالبانو څخه تعدید احساسې په دې مطمئنه شي چې هغه نورې ګزینې نور انتخابونه د ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګورې په نو د طالبانو په اول دوران دور کې ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي طالبان پر خلاف باندې. وسم داسې افراد، بالخصوص هغه افراد چې ایران
په سوریه کې د فاطمیانو د ترامل لاندې استفاده کول او په افغانستان کې سره کې طالبان پوره نو د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې شکر کوم د طالبان د نظام وخت هم را کموي اگر چې د طالبان د نظام وخت چې وکتلی شي خپله داخلي مسایلو کې نور مشکلات چې کم لري هغه خپله ډېر لنډ ښکاري. مګر
تاسو وایئ چې ګاونډي هېوادونه کولی شي طالبانو ته سرخوږی په اسانه رامنځته کړي؟ تیر تاریخ ته په کتو، کورنیو جګړو ته په کتو، ګاونډیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري. راځئ چې بحث ورو راټول کو. اعظمي صاحب، فکر کوئ طالبان به دغه سلانجو د مدیریت وړتیا ولري او به کولی شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بالاخره هیڅ یو ګاونډي هېواد ته هم اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې بلې جګړې ته لمن ووهي؟ طالبان دغه وضعیت د مدیریت واک لري یا صلاحیت او واسه لري؟ او کې لري ولې تر اوسه فکر کوي په عملي کېدو کې پاتره غلي پلان وکي؟ ازمي سپ خپل تفسیر را ته وکي، بیا به د نورو مېلمنو د پای نظرونه هم واورو.
لوین ته کاست نن زف کوم طالب د دې ظرفیت نه لري، استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم د امسایګانو سره روابط وساتي. او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کته کې شناسو دی بډیر واځي ویل چې موږ د وزارت چلولو استعداد نه لرو، او دا خبره حقیقت ده. طالبان زه فکر کوم که غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي، په دا شل کلونو د خزیات وخت افغانستان ته سردر جوړ شوی، که غواړي چې نور د وطن خراب نه کړي باید پرېږدي چې یو صحیح نظام رامنځته شي، یو نظام چې ریفې ولري، یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ وي. زه فکر کوم هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دي کچیر د یو بل ملک سره مخامخ کیږي دي صحیح حمایت ولري، پوره حمایت ولري. زه فکر کوم طالبانو دې استعداد نه لري، باید طالبان
سلامات
دغه رقم ادامه فکر کوم دا د وطن او د افغانانو
کور ودانه. ما طالبان بیا برعکس ادعا کوي چې اقتصاد له سقوط ژغورلی دی، حکومتولي کې هم بریالي دي او ښه روان دي. ښاغلی شیرزای، ستاسو د پای خبرې هم اورو، په یوه دقیقه کې خبرې راټولې کړئ. فکر کوئ څه کول پکار دي؟
لودین صاحب، یو خو ستا خبر چې طالبان بس وایي هغه د طالبانو خبره د غوی اسکرنه وایي چې موږ ملامت یو، ملامتي نه مني. خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپل یې وشرموله. طالبان اوس دنیا ته وښودله چې که هر څوک دوی سره دوستي وکړي دوی خپله دوستي هم نه ساتي، د چا اعتماد هم نه ساتي، که چا ورسره ښېګل هم وکړي ښېګل هم نه ساتي. طالبان ورځ په ورځ خپله ځان شرمي، خپله کومه قوت او طاقت کلری هغه د دلاسر ورکی، کومه اعتبار کړي غوښتل ځینی وادونه چې دوی سره نږدې سي هغه دلاسر ورکی، او په دغه کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرمو.
خور ودان همدر صاحب، ستاسو د پای خبري هم او څه وړاندیزونه لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خواته روان دی؟
په دې کې شک نشته دی چې وسنۍ حاکمه ډله چې دا غنې ستونزې لري، مکاتب دی، ازادۍ دی، یو ټول شموله حکومت دی، د خلکو حقونه دي. لیکن د ګاونډ سره د لبد بخت چې موږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري. د منطقې ځینې هیوادونه دا فکر کوي، په دې کې شک نشته دی چې د خپلو ګټو په اشتناد باندې دی په تیرو شلو کلونو کې د ځینو ډلو سره په ځانګړي توګه طالبانو سره کومک کړی وو، ځایونه ور کړی وو، هغه خپلې ګټې وې، نه هغه مذهبي نږدېوالی وو، نه کوم کلتوري او نه کوم بل هغه وو. نو په دې اساس باندې د منطقې ځینې هیوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي، اوس په ځانګړي توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین او نه پوهېږم په کومو ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري. دوی په افغانستان کې درلود، فاطمین درلود، دلته جنګول او ډلې وټپلې او
اوس هم سرخوږی جوړولی سي که وغواړي.
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان کوشش کړی دی چې په افغانستان کې مشکلات وي، خو خدای دې د دې وس نور کړي.
سلامات سي همدر صاحب، ډېره مننه. سلامات سي د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورکو. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیږي. لخپل میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ له مرستیال او څېړونکو حکمت الله اعظمي، د ژورنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد، او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب نه ډېره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.